په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین لنن نه فایل شو. افغان اجرایی رئیس وایي د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیز لیست کې شامل کړل شي. او په اروپا کې باد او طوفان د خلکو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه د هیواد په لر بر کې ماشومان ته د پولیو یا غوزن خلاف د ساسکو د ورکولو درې ورځنۍ لړۍ پیل شوه. حکومتي رسنۍ نن خبر خپور کړی چې دغه کمپاین په ترڅ کې به لکونو هغو ماشومان ته د پولیو خلاف واکسینونه ورکړل شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. حکومت وایي په ټول ملک کې د واکسین ورکونکو ډلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د نړۍ د هغو وروستیو سو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې چرته لا هم د پولیو رنز موجود دی او ماشومان ترې اغیزمنه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د یک شنبه په ورځ په کوټه کې مشال لړۍ ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول زیات مهم دی. خان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ چې کومې بې باورۍ پیدا شوي هغه د چین له درېمګړیتوب او ضمانت څخه پرته نشي لرې کېدی.
دواړه ملکونه دا وایي چې بای په خبرو اترو کې دی مونږ سره واده وایو کې بیا راځو تختی هغه واده وایي نو پوره کوي مونږ ځکه وایو چین دې ځامن شي چې کومه واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کومه واده پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د اسفنیار ولی خان تازه سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا هم په ترنګلي حالت کې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د یک شنبه په ورځ مشال لړۍ ته وویل چې په لوړګي تورخم او ورسیر ما نږدې سیمو کې د اوبو د کمبود د لرې کولو لپاره د لنډي خانې د اوبو د پروژې د پراخه کولو لپاره 222 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي.
222 میلیون یو پروژه گورنر سے اناؤنس کړو لانډی خانې والے جی مننم داغه ته پوس کړی دی جی دا اغه کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند ودا اغه بیا کنستراکشن شروع کیږي.
د لانډی خانې اوبو پروژه په سیمه کې په خوا هم فعال و خو د سیمې خلک وایي دغه پروژه لډيري مدیر ایسی لکاره لویدلې و او دوی د اوبو د کمبود سره مخ تو خو پولیټیکل ایجنټ فای د لانډی خانې پروژې بیا فعالول به د خلکو ستونزې هوار کړي. هند یک شنبه په ورځ د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یو نوې تجارتي لار پرانستله. افغانستان چې په وچه کې ګیر هیواد دی دغه نوې تجارتي لار ورته د فرصت په لاس کې ورکوي چې پر پاکستان له تکیه کولو پرته له نړیوالو سیمه ایزو هیوادونو سره تجارت وکړي. پرون په لومړۍ ورځ هند د کندلا ساحلي بندر نه د ایران چابهار بندر ته په بیړۍ کې 1.1 ټن غنم صادر کړل. له چابهار بندره به د غنم په بارونکو ګاډو کې افغانستان ته ورسول شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې نوې تجارتي لارې د سیمه ایزې همکارۍ او تړون نوې دریسې پرانستلې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله اخوند او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لړۍ ته وویل د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې مطرح شوه.
یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
د فیصل په خبره په دې کار سره به طالبانو ډله کمزورې او د سولې احتمالي خبرو ته چمتو شي. د افغانستان مشرانو جرګې په حکومت غږ کړی چې له هرې ممکنې لارې په ډیورنډ کرښه د غزن تار د غځولو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پرون ویلي چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د منلو وړ نه دی ورته او باید د دې کار مخه ونیول شي. پاکستان له افغانستان سره په اوږده پوله په لسګونو ځایونو کې د څه باندې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د غزن تارونو د غځولو کار پیل کړی او وایي چې هدف یې د پولو د امنیت ټینګښت دی. چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ د اروپا په مرکزی هیوادونو کې باد او طوفان لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا پیښې په جرمني، پولینډ او چک جمهوریت کې مخې ته راغلي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په پولینډ او چک جمهوریت کې څلور کسان د ونو د راغورځېدو له کبله مړه شوي دي، تر څنګ یې زرګونه نور کسان د برېښنا د قطع کېدو د ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په ځینو سیمو کې د باد او طوفان زور په یو ساعت کې د 180 کیلومترو برابر خودل شوی. په جرمني کې یو سړی او یو میرمن د باد او طوفان له کبله مړه شوي دي. د جرمني په شمالي برخو کې پر پټلیو د ونو د راغورځېدو له کبله د اورګاډو سرویس ځنډول شوی. سعودي عرب وایي میرمنو ته به د نوي کال په موقع د ترسره کیدونکو لوبو د نندارې لپاره لوبغالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د یاد هیواد د لوبو د ادارې لخوا میرمنو ته دا اجازه له هغې وروسته ورکړل شوې چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په لومړي ځل د موټر چلولو اجازه ورکړه. په سعودي عرب کې دغه بدلونونه د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د ویژن 2030 پروژې برخه ده. دغه اصلاحاتي پروژه چې تر مخې به په ځینو قوانینو کې نرمښت راوستل شي، د تیلو پر صنعت د تکیه کولو پرته په نورو اقتصادي پرمختګونو هم زور راوړي. د سعودي د لوبو اداره وایي دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې لوبغالي جوړوي چې پکې میرمنو ته د نندارې فرصت برابر شي. دوی وایي دا کار به د 2013 کال په لومړیو کې ترسره کیږي. د سعودي عرب د دودیز سخت قانون له مخې د کورنۍ یو نارینه باید خزینه او ته د زده کړو، سفر او په نورو سرګرمیو کې د ګډون کولو لپاره اجازه ورکړي. مطبوعاتي راپورونه وایي اټکل کیږي چې د سعودي چارواکي به ډېر زر په سینماګانو لګول شوی ولسی بندیز هم لرې کړي. او تر دې ګړی د مشال لړیو خبرنه
خبرونه مولا نجیب عامر اوریدل په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. پاکستانی چارواکي وایي لرن څخه په ټول هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلوي. هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت نوې لار پرانستې. د افغانستان اجرائیه رئیس بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دغه ډلې ځینې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چین باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور پیدا کولو په کار کې مرسته وکړي.
اعتماد ډیر زیات کم شوی دی. چین دې زامن شي چې کومې وعده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کومې پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د خیبر اجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د لوړګي د لنډی خانې د اوبو منصوبې رغولو او بیرته فعالولو لپاره 22 میلیونه روپۍ لګوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د اوبو د نشتوالي له ستونزې کړیږي او حکومت باید د دوی مرستې ته حاضر شي.
ډیر زیات تکلیف دی اوبو، سرکاري اوبو خو سر را درومینه. دا لنډی خانې مشینوي چې کومه دا زړه شوې ده.
او د دې ونه په ستونزې او سرکار او خبرونه کې د کورم د خلکو خبرې اوري چې وایي له کلونو تیر دوه باوجود د دوی په سیمه کې د قومي سملای زمینی انتخابات ونه شول.
2013 نه د اوسه پورې مو سیټ خلیدا ان یې 38 هغه من جنن تاریخ پورې الیکشن ونه شو.
هله داله مشال رادیو سره اوسې. اولنی موضوع ترازو په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین د هغه وعده د چارواکو د وینا تر مخه له نن څخه پیل شو چې ویل شوی پکې به د 50 کلونو نه د کم عمر لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. باید ویل شي په روان کال کې د روان کال په د لسو میاشتو کې په ټول پاکستان کې یو ماشوم ته د پولیو لګېدو 15 پیخه سب چوی دی. اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول د ملک په نورو صوبو کې به دا مهم نن د ګل ورځې نه تر د شروع ورځې پورې جاري وي. سرکاري ریډیو وایي چې په قبایلي سیمو کې به د لسنیم لکو پورې د 15 کالونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړې کیږي او د لړکې 4300 نه زیات ټیمونه جوړ کړي شوي دي کوم چې به هرې سیمې ته ځان رسوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې تر مخه چې د صوبې په 14 ضلعو کې به د مهم دوران د شپږ څلوېښت لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او د لړکی 2500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. په ټول ملک کې د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره حفاظتي انتظامات هم کړی شوی دي او سرکاري ریډیو تر مخه چې هر ټیم سره به د پولیس اهلکاران موجود وي. د ذکر دا چې د روان کال په دې لسو میاشتو کې په ټول ملک کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د گلګت بلتستان په شمول په څلور وړو صوبو کې یو یو کیس شامل دی. په 2018 کال کې په ټول ملک کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټه پاسه سلورو بجو.
هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر لارې د تجارت نوې لار پرانستې. د هند د اقدام په ترڅ کې په افغانستان چې په اوچ کې ګیر هیواد دی، د خپل تجارت لپاره د پاکستان له احتیاج خلاص شي، چې د کار به پر سیمه ییز سیاست هم اغیز ولري. پر دې موضوع د مشال رادیو د مرکز د خبر مرکزی څانګې د یو رپورت مهم ټکی درته اورو. هند د اکتوبر پر 9 یعنی د اتوار په ورځ دغه هیواد له کانډلا ساحلي ښار څخه 1.1 میلیون ټن غنم په سمندري بیړه کې بار د افغانستان پر لور روان کړل. دا غنم به له ایراني بندرګاه څخه په ټرکونو کې افغانستان ته یوړل شي. د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم د اکتوبر پر 9 په خپل یو بیان کې ویلي، له افغانستان سره د هند سوداګرۍ نوې لارې د دې خبرې غمازی کوي چې دواړه هیوادونه له کلتوره نیولې تر تجارته، ټکنالوژۍ، پانګې اچونې او د ولسونو یو بل ته د نږدې کولو په برخو کې همکاریو ته لیواله دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، افغانستان سره د تجارت د نوې لارې جوړېدا د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر هند غږ کړو چې د افغانستان په پرمختیایي چارو کې رغنده رول ولوبوي. هند، ایران او افغانستان په 2018 کال کې هوکړه کړې وه چې یوه نوې تجارتي لار پرانیزي چې په ترڅ کې به هند وکولی شي خپل توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي. هند ژمنه کړې چې د چابهار بندر د پراخولو او د سړکونو د ریل پټلیو جوړولو پر چارو به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرفوي. د هند او افغانستان ترمنځ د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت پیل افغانستان د ضرورت شیانو واردولو لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاصوي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته ورسوي. چابهار بندر چې د بلوچستان له گوادر بندره د 80 کیلومتره په واټن پروت دی، که پراخ کړل شي نو په سیمه ییز تجارت کې د گوادر رول او اغیز کمول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله او د ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویلي، ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې پورتنۍ غوښتنه وکړه. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
کمیټه له مشر او غړو سره ولیدل، له هغوی سره د نورو موضوعاتو په څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نور کړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي، تر څو له دې لارې له یوې خوا د عداله کمزورې سره له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعد شي او کومک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ کړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي، څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالي منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي، او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړي، افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي، دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستاندو ته په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي. او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي، یو دا یوه ناکامه تجربه ده او یو داسې چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي، نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی، ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ور زیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون په هدف د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال مشال ریډیو ته وویل د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتي بنسټونو سره په اړیکه کې دی، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د احمد زوی احسان الله بیا وایي پلار یې له څو ورځو راهیسې لا درک دی او دا چې په اړه دوی هیڅ معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پریږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د یک شنبه په ورځ په خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتي ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي هغې سره په اړیکه کې دی، هغې نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لوري یرغمل شو. په پیښور کې افغان قونسل موین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پیښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمتشي او افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوې دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکبی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلط فهمیانې یا بې باورۍ لرې کول د وخت ضرورت دی. د نوموړي په خبره چین کولی شي په دغه کار کې مرسته وکړي. نوموړی همداراز هیله څرګندوي چې په پاکستان کې د پښتنو د تړل شوو شناختي کارډونو ستونزه به هم ژر هواره شي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان په کوټه کې د صوبایي کنسلټیشن د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي. په کار دي چې چین د دواړو هیوادو په منځ کې د بدګمانیانو د ختمولو لپاره د یو ضامن کردار ادا کړي.
سہولت کار ہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دی چاگی دی کی نی اگی دی خبر اتریو کی خو دے دوڑ ملکونو پیاول باندے اعتماد چ دی غک ختم نہ دی نو ډیر زیات کم شوی دی دوڑ ملکونو دا وئی چ بئی پ خبر اتور کی دی مون سرا وعده وئی دو کی بیا را نو تختی مون زک وایو چین دے زمین شی چ کم وعده افغانستان وکڑی چا با افغانستان پورا کئی او چ کم وعده پاکستانو کی چا با پاکستان کوی
د اومنیشنل گوند صوبای قیادت ل لوري پ صوبہ کی د پښتنو شناخت کاړو د بلاکېدو په ضد د سخت احتجاج کولو په اړه د ویبل پښتنې په جواب کې د دغه ګوند مشر زیاته کړه
مونږ چې د پارلیمنت په مخ کې بوکړتالو شو تر ډیره حده پورې هغه مسله اوس د هغه شدت نه ده چې په کوم شدت وا اوس کومه شوې ده د هغه شدت نه او دا مو امید چې حل به شي
اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بې له څه توپیره د وسلوالو ډلو په ضد پر نېشنل ایکشن پلان باندې عمل یقینی وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبې پورس پاو باندې دوه بجې لما مجید بابر سره
د خیبر په لوړګي کې د لنډی خانې د اوبو منصوبې پراخولو لپاره د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو 202 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. دا چارواکي وایي له یوې شخصي کمپنۍ سره خبرې روانې دي چې د لنډی خانې د اوبو ناکاره شوې منصوبه پراخه او بیا فعال کړي او په ترڅ کې د خلکو د اوبو د نشتوالي ستونزه حل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په لوړګي کې د اوبو نشتوالي او هلته د لنډی خانې د اوبو د منصوبې په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وایي
222 میلیون یو پروجیکټ گورنر سے اناؤنس کړو لنډی خانې والے جی ما ننم دا غی ته پوس کړی دی جی دا غی کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند ودا غی بیا کنستراکشن شروع کیږي جی. پاتل لسمهشتو کې دا څه خاص باران نه دی شوی خوشحالي دا چې کم کویانو اغه مو شو لوړګي کې اسم د همیشنه د اوبو کمی دی دلته چرې مو بنوي مونږه شپار وس کوشش کو لګیو چې دا مسله ټیکل کو دې کې مونږه چې دینو ټینکرو باندې مو برسو کورونو تا کوشش کو چې سونه میکسیمم رسو.
د لوړګي یو تن محمد علی وای چې دو بون شتوالی سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
ډیر زیات تکلیف دی په کنه او په بازار کې خو بیخي وبښتنه سرکاري وب خو سر را درومي نه دلته دا لنډی خانی ماشینوی چې کومه دا زړه شوی ده په کار دی چې دا نوې ماشینونه ولا ورکا چې لګا پاور یې زیاتی بجلی مني اکثر او دینه دا پیپونه بازار لراوالي پر ډیر ښه کار به وشي.
یاد دیوی چې د لنډی خانی د اوبو زړې منصوبې نه به لوړګي او تورخم په زرګونه خلکو ته اوبه ورکول کېدې خو اوس دغه منصوبه ناکاره شوې ده او ځایي خلک غوښتنه کوي چې دا دې زر تر زره فعال کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کورمې پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه ترڅ کې تر دې دمه د بیلابیلو نشئی موادو لس تنه خرڅونکي نیول شوي دي. د سیمې خلکو د حکومت پر دغه اقدام خوښي ښودلې. طارق اورغزه معلومات راکوي.
د کورمې پولیټیکل انتظامیا داوه کوي چې په مختلفو سیمو کې د نشئی توکو پر ضد مهم کې تر لسو زیات ککړ کسان نیول دي. انتظامی چارواکي عبدالله وای په دغه مهم کې چې لاتیرو دوو نیو جاری دي د چرسو او پوډرو په درجنه پوډونه علاوه په سلګونو لیټره شراب هم برامد کړي دي. عبدالله زیاتوي چې هلته د نشئی توکو د زیات استعمال راپورونه ترلاسه کېدو وروسته دا مهمه شروع کړې دي. انتظامی چارواکي تر مخه په سیمه کې اکثره ځوانان په مختلفو منشیاتو اخته دي. عبدالله وای هلته په سیمه کې دا د پوډرو چرسو کوکین او شرابونه علاوه د آیس نشه هم کوي. بلخوا ځایي خلک په دغه ګام خوشاله دي او وایي د منشیاتو پر استعمال اوس کم عمره ماشومان هم لیدل کیږي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده. ځایي مشر محمد لکمان اورکزی وایي د نشئی توکو خرچ منظم کار دی چې دا له حکومتي کسانو بغیر ممکن نه دی. په کار ده چې هغه کاکړ کسان دې هم ښکاره کړی شي.
بزور کې یا په علاقو کې یا څوک چارج کی کوي هغه دا شی خرچ کی. دویم شی د دې لپاره ضروري خبردار چې آگاهي مهم شروع کول پکور دي.
د کور می پولیټیکل انتظامیا لزای خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو په اړه کله چا سره سم معلومات وي هغه د له دوی سره شریک کړي چې پر ضد یې پر وخت اقدامات وکړي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په تیرو څو ورځو کې د برتانیا په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو د هغو پر ممکنه حل لارو د خبرو لپاره غونډې وشوې. د دغو غونډو مشر میلمه د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود و. نوموړی وایي پر برتانیا میشتو پښتنو یې غږ وکړل چې په خپلو کې سره یو موټی شي او د لر او بر وطن د ستونزو د حل لپاره عملي کار وکړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته وړو. د برتانیا میشتو پښتنو په شوی غونډو کې تر ډیره د پښتنو امنیتی او اقتصادي ستونزې یاد شوې. د دې غونډو مشر میلمه د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې روانه میاشت برتانیا ته اتللې وایي پښتانه باید د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغه هیواد د اسټابلیشمنت ترمنځ پر اختلافاتو د سر خوګولو پر ځای خپلې اساسي ستونزې په ګوته او د حل لپاره کار وکړي. د نوموړي په خبراله وطن د باندې میش پښتانه وګړي کې وغواړي نو د خپل خلکو د حقونو لپاره په زیاته اغیزناک توګه غږ پورته کولی شي.
دا پاکستان کې د نننه چې د نواز شریف او د عدالت یا د استابلیشمنت ترمنځ چې کوم اختلاف دی زمونږ په وجه سره دا نه دی. زمونږ هم دا دی چې زمونږ وسایل زمونږ په وس کې نه دي. بیا په مونږ باندې ترهګري راتپلې ده. داسې په دې جهان کې کله بل کام سره شوی وي نو آسمان به په سر اغستو. دوی ته مونږ دا خواست کوو چې ستاسو آوازونه زمونږ زورور دي. دلته خو ستاسو په منځ کې ډیورن لاین هم نشته. دی نو د دوی باندې د اتفاق اتحاد خواست کوو. تاسو خو بشري حقوق لري. دلته وینې چې تور سپین برابر دي. دلته وینې چې عیسایي مسلمان برابر دي. دلته وینې چې مالدار او غریب برابر دي. نو د دې نه زده کړه ولې نه کوي او د وطن په ګټه ولې نه راځي؟
د برتانیا په مانچستر ښار کې میشت د ملکن یو وکیل، مدني فعال او لیکوال زاکر حسین اډوکیټ وایي د دوی د غونډو هدف د پښتنو پر اصلي ستونزو د هغو پر حل لارو د خبرو او مباحثو یو لړۍ پیلول دي.
د ستونزو تجزیه څېړنه چې ده نو دا پښتنو نه ده کړې شوې. د هغې په باره کې خبرو کې د هغې حل وګوري او تلاشي بیا د هغې دپاره تنظیم سازي او دا سیزونو کې اقتصادي مسله ده. د سی پیک ده دغه چې کوم دی په کوم نظر چې پښتنو ته وکتلی شول ګوره پښتانه سرپلس صوبه د انرژي په شعبه کې او اس سیز د دې په لاس کې نشته. نو دا یو بیداری ډېر زیات ضروري امر دی. بل دا چې د دې په اخلاق خپل غوښتنې او مطالبي خودل.
ډاکټر سید عالم مسعود هلمند دی چې د برتانیا سګنۍ دوره به ښې پایلې ولري. د خبره په برتانیا کې میشتو د لرو بر پښتنو د ځلې و شورا یا کونسل جوړ کړ چې د مباحثو پیل شوې لړۍ به مخته یوسي. نوموړی زیاتوي پښتانه باید د خپلو ستونزو د حل لپاره د عمل میدان ته ودانګي.
تیر کال موږ راغلي وو نو فیصله شوې خو د بدقسمتۍ نه په هغه باندې عمل ونه شو. د ځلې دوی د لرو بر پښتنو یو کونسل جوړ کړو، یو کور کمیټي جوړ کړله او هغه سلسله په برتانیا کې نور ځایونو کې دوی چې وده ورکړو. دی وی چې دلته 15 تنظیمونه دي، سیاسي، ادبي، سماجي او غیره د پښتنو. دا ټول اخلو د خوري دی وکړي چې تر څو پر عمل نه شي نو صرف خبره خو فائدہ نشته.
له ډاکټر سید عالم سره د خبرو لپاره د غونډو ورسته هغه د اتوار په مخام د برتانیا په برمنګم ښار کې وشو. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او د برتانیا میشتي ملګری د پښتنو له ملت پالو سیاسي ګوندونو هم غواړي چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریڈیو دا.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر راوړو.
پاکستانی چارواکي وایي له نن نه د هیواد په لربر کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن خلاف د څاڅکو ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. حکومتي رسنیو نن خبر ورکړی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لکونو هغو ماشومانو ته د پولیو خلاف واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. حکومت وایي په ټول ملک کې د واکسین ورکوونکو ډلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د یکشنبې په ورځ په کوټه کې مشال لړیو ته ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول زیات مهم دی. خان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ چې کومې بې باورۍ پیدا شوې هغه د چین له درېمګړیتوب او ضمانت څخه پرته نشي لرې کېدی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یکشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل چې په لوړګي تورخم او ورسیرما نږدې سیمو کې د اوبو د کمبود د لرې کولو لپاره د لنډی خانې د اوبو د پروژې د پراخه کولو لپاره 222 میلیونه روپۍ منظوري شوې دي. هند یکشنبه په ورځ د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یو نوې تجارتي لاره پرانستله. افغانستان چې سمندري لارې نه لري دغه نوې تجارتي لاره ورته د فرصت په لاس کې ورکوي چې پر پاکستان له تکیه کولو پرته له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره تجارت وکړي. د یکشنبه په ورځ د اروپا په مرکزي هیوادونو کې باد او طوفان لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا پیښې په جرمني، پولینډ او چک جمهوریت کې مخې ته راغلي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په پولینډ او چک جمهوریت کې 4 کسان د ونو د راغورځېدو له کبله مړه شوي دي، تر څنګ زرګونه نور کسان د برېښنا د قطع کېدو د ستونزې سره لاس او ګریوان شوي دي. په جرمني کې هم لږ تر لږه 2 کسان د باد او طوفان له وجې مړه شوي دي. او د سعودي عرب د لوبو اداره وایي دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې لوبغالي جوړوي چې پکې میرمنو ته د نندارې فرصت برابر شي. دوی وایي دا کار به د 2013 کال په لومړیو کې ترسره شي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړې وه.
اوس د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ ادارې یو مهم ټکی له سراج ظهیر اورو.
نن جنگ روس پانه خپل اداري کلی کې په پاکستان کې د خبريالانو يرولو او دړکو ورکولو پیخي اوس یو معمول جوړ شوی او بیا کو قتل شینو تیر له سو کالو کې د سلو نزيات خبريالان وجل شوی او د صحافيانو د تحفظ لپاره کارکونکو او نړیوال تنظیم د سروې مطابق پاکستان یو کال وړاندې د صحافيانو لپاره د خطرناک ملکونو په پیرس کې پښپغم نمبر وو، خو اوس د غشميرا سلورم نمبر ته را رسیدلې. د اداري په وینا یو سورزي وړاندې د انګريزي ژبې ورسپانې نیوز رپورٹر احمد نورانی باندې حمله وشوه. د کوم رسوچی د پوز د مطبوعاتي څنګ ویان میجر جنرال آصف غیور نوموړي صحافي لا گلدسته ولیکله او دا پیخي په سختو ټکو کې وغندله. ادارې وایي د پوز له خوا گلدسته لیګل او د دې پیخي غندنه کول یو ښه ګام دی، خو بیا هم د دې پیخي نه دا تاثیر تر لاسه کیږي چې څوک خوشته چې په پټو لاسونو دا قسمه پیخي کوي. او د پوز له خوا د بیان نه هم دا په ډاګه شو چې ځینی خلک پوز بدناموي. ادارې اخري کلی کې باید چې دا صورتحال په نظر کې وساتل شي او د صحافیانو د تحفظ بل زر تر زر حکومت منظور کړي چې خبريالان به لیر خپل دنده تر سره کوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د افغانستان لړکی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ چې د روان کال اگست په میاشت کې د نوې پالیسی اعلان کړي وو، د هغې نتیجې د امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي ایشیا د دورې نخکار شوې چې پکې نوموړي د سعودي عرب، افغانستان، هندوستان او پاکستان دورې وکړي. د ادارې په وینا امریکایي خارجه وزیر د پاکستان په دوره کې له پاکستانه د طالبانو پر ضد د نوري کاروایي غوښتنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان سره تعلق به د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر وړاندې کې قائميږي. لدی وروسته د ټیلرسن وینا و چې د پخپل دوره کې پاکستان ته کوم دړکا یا حکم نه دی ورکړې، بلکې د دوی د پاکستان نه ستو کواتي چې غواړي هغه سرته ورسوي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان په حواله د امریکای پالیسي دوه مخه زده، یو خوا پاکستان ته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او بل خوا وایي په مذاکراتو کې د خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هغو خلکو ژوند ته کتنه کړې چې خپل خپلوان په برتانیا کې کار روزګار کوي او دوی ته هر میاشت پیسې لیږي. بلخوا هندای د هند ورځپاڼې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو په دې وروستیو کې د شویو وسلوالو بریدونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د فرانس خبری ایجنس لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې زیاتره کورنۍ غړي په برتانیې کې ژوند کوي او له هغه ځای خپل کورنۍ ته هر میاشت پیسې رالیږي. په میرپور ښار کې ځای پر ځای د پیسو بدلولو دوکانونه هم په نظر راځي. ایجنس لیکي په کشمیر کې د کار روزګار دومره اسانتیاوې نشته، روزګار هم کم دی، زیاتره خلک هم د هغو پیسو په انتظار وي چې دوی ته خپل خپلوان هر میاشت لندن او یا د برتانیې د نورو ښارونو رالیږي. خو د برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو فیصله د دغو خلکو ژوند هم متاثر کړ او اوس د کشمیر دغه اوسیدونکي داسې ویره لري چې ممکنه ده د دوی د کورنۍ غړي هغه شان هر میاشت دوی ته پیسې ونه لیکي. اجانستا د میرپور یو اوسیدونکي جاوید مشتاق وایي د دوی د کورنۍ غړو به په خوا هر میاشت پیسې رالیږلي، خو اوس هرو دوو او یا درو میاشتو پس پیسې رالیږي. د کله نه چې برتانیې د اروپایي اتحاد د وتلو فیصله کړې ده، له هغې راهیسې په دغه سیمه کې ګراني زیاته شوې ده او اوسیدونکي په اقتصاد دی وځي هم اندېښنې لري. بیا په کشمیر کې نورې د روزګار وسیلې هم نشته، نو ځکه په دغه سیمه کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د کابل دیانا بهزاد چې د خپل پلار د سترګو تور و او د هغې پلار د هغې د ښه راتلونکي لپاره ډېر خوبونه هم لیدلي وو چې دیانا به د خپل هیواد خدمت کوي، خو له بده مرغه دیانا چې د شپږو میاشتو ده اوس به خپل پلار کله هم ونه ویني. د هغې پلار خادم حسین بهزاد 3 اکتوبر د کابل د امام زمان په جومات په وسوال برید کې وژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای بهزاد یو ډیر ښه انسان وو. هغه په هغو 950 کسانو کې یو وو چې په دغه ورځ د کابل د شیعهګانو په دغه جومات په برید کې وژل شو. په کابل کې په تیر یو کال کې داسې 15 ورته حمله شوې دي چې پکې شیعهګان پنه کړل شوي دي او زمواري اسلامي دولت وسوال ډلې منلې ده. د هغه یو خپل پیمان وای کله چې دغه حمله وشو نو بهزاد هم په دغه جومات کې وو. هغه مونږ لا تللی وو د برید وروستی خور مړی وپیژندو. په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي. داسې معلومیږي چې داعش ډله شیعهګان په نښه کوي، خو بیا دغه ډله سنی مسلمانان هم په نښه کوي. په دې وروستیو کې په غور ولایت کې هم دغه وسلوالې ډلې په یو جومات کې په درهګر برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اسپانیې په بارسلونا کې پرون یو زیات شمېر خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف او د حکومت په ملاتړ لاریون وکړل. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو یې وغوښتل چې د کاتالونیا له جلا غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سفی الله ستانکزی اورو.
سلګونه زره کسانو د اسپانیې په بارسلونا ښار کې چې د کاتالونیا سیمې پلازمینه هم ده، د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ لاریون وکړ. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا خپلواکي وروسته له هغه لغو کړه چې د دې سیمې د پارلمان لخوا د کاتالونیا خپلواکي اعلان شوه. پرونی لاریونونه چې د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړیو مدني ډلو لخوا د کاتالونیا د جلا غوښتنې د مخالفو ګوندونو په ملاتړ وشول، پکې ټولو د کاتالونیا او اسپانیا نیه د یو ځایوالي شعارونه ورکول. د لاریون یو ګډونوال انټونیو د قانوني چلند وختنه وکړه. تر کومه ځایه چې زه پوهیږم حکومت باید د اساسي قانون 155 ماده تطبیق کړي. په دې سره به د قانون د تطبیق زمينه برابر شي. د اسپانیا په اساسي قانون کې 155 ماده د کاتالونیا سیمه د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره وضع شوې ده. په پرونی لاریون کې چې تر ډیره د جشن بڼه هم درلوده، د اسپانیا بیرغونه رپول کېدل او ګڼو سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه. د اکتوبر په 8 هم یو ورته مظاهره شوې وه. ورسته له هغه چې د اکتوبر په 20 د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان په 10 موافقو او 10 مخالفو رایو د کاتالونیا خپلواکي اعلان کړه، د دې پریکړې په خوشحالۍ هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. د اسپانیې سنا جرګې د کاتالونیا تر دې پریکړې ورسته د کاتالونیا د خپلواکي د ځنډولو لپاره بیړنۍ رایې اچونه وکړه چې د 214 کسانو لخوا موافقه او 30 کسانو مخالفه رایه ورکړه. په دې ترتیب سره د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی اعلان وکړ چې حکومت یې د کاتالونیا چا چارې په لاس کې نیولې او سیمهیز حکومت یې منحل کړی دی. اسپانیې د سیمهیزو انتخاباتو لپاره هم د دسمبر 1 نیټه په ډاګه کړه. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ په پار د اکتوبر په لومړۍ نیټه غیر الزامي ټولپوښتنه وشوه چې اکثرو ګډونوالو یې مثبته رایه ورکړه، خو تر هغه وروسته د اسپانیې له مرکزي حکومت سره په لویې لانجې واوښتل.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغه یواد د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پیښې په اړه د شویو پلټنو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. ډیموکرات ولسمشر کینیډي د 1963 کال د نومبر پر 22مه په ډالس ښار کې وژل شوی، خو تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه شوې. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له نوریاس نوری اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای ل خپل امنیتی ټیم او نورو ادارو سره له سخت سلام مشورو وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیه تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبه په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د هدف دا دی چې د قتل په اړه د دسیسې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به پټ وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له مونو او ادرسونو پرته چې ژوندی دي نور ټول اسناد به خپاره کړي. ترامپ په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلی، د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د تیرې پنجشنبه په ورځ ترامپ ویلي و چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس 25 کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی و، نږدې 3000 اسناد به خپاره کړي. خو هغه په دې پریکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې قط وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړي دي د تمه نه کوي چې د قتل د دغه قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې له هاروي اوسوالت جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې په دزو واژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کېږي، د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړې وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي، خو په هیڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له کوم بل لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. په دغو اسنادو کې چې په ډاګه کېږي ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتي ادارو تر اوسه د اوسوالت په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1963 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګ کړي و.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رودونکو اوسې 19 پروګرام ستونزې او سرکار او رہی چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې قبایلی سیمې د قامی سملای د 18مې حلقې ولس ګیله کوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د لاهور په 1/3 او د پېښور په 1/4 حلقه خو څو ورځو کې زمینی ټاکنې وکړي، خو په یاد حلقه د 1/4 کالو تیرېدو باوجود زمینی ټاکنې نه کیږي چې د آئین له مخه د ولس حق نه دا چې د کورمې په 18مې د قامی سملای په حلقه ولې زمینی ټاکنې نه کیږي هم دغه د نننۍ ستونزې افسر کار موضوع ده.
2013 نه د الیکشن پروسه باندې مو وختم شو دا اوس پورې مو سیټ خلیدا ان 38 هغه باندې نن تاریخ پورې الیکشن ولا شو.
او په کار دا څنګه په خلکا ایم ای پور باندې الیکشن چې په کبیر الیکشن وشي ځکه سال ته بالکل امن او امان دی او موسم هم بالکل ښه برابر دی. پولیټیکل الیکشن خاره وي چې رزه خدا نشم ویلې او دلته حالات خراب دي او موږ زه د الیکشن ذمہواری نه اخلم.
د کورمه قبایلی سیمه د خامی سملای د اتدیر شمه حلقي د ولس سره د خبرو پر اساس زمون همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی چې تاسو په امر تر راګرځوم.
د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر نوروز خان ورغزی وايي د پاکستان آئین تر مخې د دوی د حق ته چې هلته په درو میاشتو کې د ان 38 حلقي ټولټا کني او شي خو سالور کاله ترې دوه باوجود تر اوسه دا سونه شول.
د مخ کې په 20 کوم سیټ خلیو هغه باندې الیکشن وشولو. د 2013 نه د الیکشن پر ورځ باندې مو ختم شو دا اوسه پورې مو سیټ خلی دا ان 38 په هغه باندې نن تاریخ پورې الیکشن ونه شو او نڅه هاور په وشولو.
په پاکستان کې د قومي او صوبایي سیملای د سټول لپاره ټول ټاکنه د کال 2013 د مای پر 13 منټې شوې دي. په کورما کې د غټاکنه هغه وختو ځندول شوې کله چې په یاده حلقه کې وسلوال طالبانو د پړاچم کني پر یو شمیر علاقو قبضه وکړه. د کورمه د جماعت اسلامي ګوند مشر حکمت خان وایي د حکومت داوا ده چې په منځني کورما کې امن ترلاسه شوی دی نو بیا د ان 38 د حلقې ټول ټاکنه ولې نه کیږي.
کوم متاثرین څو ډسپلی شي هغه ټول واپس راغلي دي بالکل امن امان دے بالکل امن و امان دے موسم بالکل برابر دے.
د تحریک انصاف گون مشر حفیظ اللہ غلجی وائی د سیمه بدلون او ترقی لپاره ضروری دے چټول ټاکنه دے وشي.
پاکستان کی کونجی کی جنگ جگڑی نے کی گی او بیا هم دوباره مطلب دا دی سی پی کوشش وکي او هغه شای بیا بحال کی سکون دی عوام مینډیټ دی دی یعنی 38 والا هغه مینډیټ وایلیشن دی وکړل هغه مینډیټ دوی تذلیل وکړلو نو او بل سکون الوکیشن اف فنڈز کی دلو په دی حواله سره هغه فنز د خلک محروم وساتل شول.
موږ چې کله په دې اړه د ځایي مرستیال الیکشن کمشنر لا ساجد علي وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې کله په حضور ته اجازه ورکړي نو د ان 38 حلقې ټول ټاکنه به وکړي.
نه هلته چونکې موږ پولینګ سټېشن یا دي هغه نویریا دي وایي سب سمونه شو تللی وته هلته چې موږ سره خاوه نه وي فل پروف سیکورټي فور آرمی نوی نه وي لکو ته موږ نه شو تللی چې ځي موږ سروې وکړو نو لحاظه چې سروې نه شو کولی بیا بلته پولینګ به څنګه کاسټ کېږي الیکشن نو بیا وو سټېشن باندې مشکل لري چې وشي.
په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري.
په یاد حلقه د زمینی ټاکنو نه کولو د ستونزمې د پاکستان د مرکزی الیکشن کمیشن د اطلاعات د سانګې مشر هارون شیرواری مخې ته کې خوده او په سر کې می تریو پختل چی. هارون شنواری صاحب د کورم قبایلی سیمه د قومی اسمبلی د حلقه د اته دیرشم حلقه خلک ګیله کوي چې په نور پاکستان کې لګه په ان اف اور او بیا د دې تر څنګ په یو سلو شلم باندې ډیر زر در زمینی ټاکنه وشو خو دغه تل سلور کال تیر شو نه کیږي وجه څه ده؟
جی اول خو تاسو کومه خبره کوئ نو الیکشن کمیشن باره کې دا خبره توازیه کومه چې الیکشن کمیشن یو داسې اداره ده چې هغه د بلدیاتی انتخابات سلور صوبو کې مونږ وکړل او یې کې زرګاو نه چې اوس لکه چې راجمه کې کونسلران او ناظمان دي پکې نو چې چرته یو سیټ خالی شي دا خو روزانه په بنیاد روان چې یو کونسلر وړو کې سیټ خالی شي کنه مونږ په فور الیکشن شیډول اعلان کړی وي. نو بیا د ان ای او سیټ په باندې به الیکشن کمیشن چې کوم دی کنه هغه څومره خواري کړی وي او هغه ورته څومره سیری تاسو اندازه کولای شئ. په دې کې مونږ خپل پوره کوشش کړی دی او مونږ چې کوم صوبایي حکومت ته او سیفران دی مرکزی هغه تم سره میټینګز مونږ بار بار کړی دي مونږ ولا ورغلیو چې تاسو دلته الیکشن وکړي او چې دا کې اخیری کوم میټینګ شو د نن سو میاشتې مخکې په سیفران کې نو هغه کې دو چې کوم سیکټر او د سیفران هغه په خپل رانغللو زمو سیکرټري ورغله او خپلتا اډیشنل سیکرټري کوم راغله او هغه بیا او پولیټیکل ایجنټ او متعلقه کسان د فاټا سیکرټریټ نه نو هغه وی چې کلا ان اورډر مونږ ته واضح کیږي نو پولیټیکل ایجنټ ناشته یادي مونږ ته وی نو بس تاسو به الیکشن پیو کې
جی
التا نو بیا التا نه هغه پولیټیکل ایجنټ وی چې نه لاین اورډر خو ځو ذمہواری نو ورکوم حالات خو خراب دي نو مونږه بار بار دا خواري کړی دا او بل خبر دا چې تاسو د خلکو خبره وکړه نو زین چې دا خلک دا سی چمتو دي خپل الیکشن ته خپل حقونه غواړي دا خو دوی حق ته جمهوریت هم دغه مطلب دی نو په کار چې دوی را پاسي خپل حق ته پر دی आवाज اوچت کی او صوبائی حکومت او خپل چکم فاټا سیکریټریټ ته دا په دې خبره مجبور کی زمونږ حالات ټیک دي او مونږ ته الیکشن پرې ده. مونږ خو الیکشن کمیشن خو یو سیټ نشي پرې خوده او خواري کی اورده خدا خو چې دوی سیکیورټی ادارې سو پورې مونږ ته یو علاقہ کلیئر کړی نه چې دلته تاسو الیکشن وکړي. نو مونږ خو دوی نه غواړو کنه چې تاسو به مونږ ته دلته الیکشن کوو. د دې باقاعده چکم سیکیورٹی پلان جوړی کی مونږ ته ول غواړو چې دلته سیکیورٹی کلیئرنس الیکشن کمیشن ته دوی نه راکړي مونږ ته نه راکړي چې کنه نه راکړو تاسو ته ګارانټي ورکوم چې مونږ په سبا شیډول اعلان کړی.
هارون صاحب زدار ته وایي چې اوس یو سیمه ده په دې یو سیمه یو مشر دی انتظامی او هغه د ټول الیکشن یا د ټول د جمهوریت د پروسس د هغه په یو خبره باندې شروع کیږي یا بندیږي یا ولاړ دی. خو تاسو آیا الیکشن کمیشن داسې بل کوم طریقې کار لري چې د دې پخلی د ګراوند نو کی د خلکو سره رابطه وکړي؟
نه جی ګوره دا خو زموږ کار نه دی خلکو سره رابطه کول. په دې حساب باندې چې یار تاسو الیکشن کمیشن دا تاسو دې خبرې لبل رنگ ورکاوه کنه زه درته ارز کوم چې دا خو د صوبایي حکومت معاملې ده. صوبایي حکومت ته مونږ ته سیکیورټی کلیرنس راکی او دا نه ده چې مونږ ورته ناشو چې مونږ ته راکې مونږ ورله ورغلی یو په خپل امر ته خواستونه کړی دي سرکاري لیټر مرته لیکلی دي دلته په خبر کې مو سره میټینګز کړی دي التم کړی دي خو دوی ټول په یو خبره باندې کلیر دي او ټول یو جبه ده چې زمونږ سره سیکیورټی کلیرنس نشته دي حالات خراب دي الیکشن نه کیږي. نو تاسو سوچو کې چې دې کې به الیکشن کمیشن لکه خلکو نه سوته بوسو کې خلکو د مسره به ته وکړي. الیکشن کمیشن خدا دې موري چې به الیکشن کوي خو اې چې خدا هم شرط چې هلته سیکیورټی کلیرنس خو بسوبایي حکومت ور کوي د یو خاص علاقې والا.
نو دا خو هارون صاحب لکه دا سیمه چې کومه ده دا خو د صوبایي حکومت په دایره اختیار کې انتظامی توګه باندې نه راځي. دا خو د وفاق د انتظام لاندې راځي. او
بالکل هغه کلیر خبره باندې کلیر مجي ما دواړه یاد کړم چې فاټا سیکریټریټ هم پکې هغه میټینګ کې او په سفران هم پکې و کنه دواړه پکې و دواړو ته موږ سره دلته چې کوم میټینګونه ورسره کړی دي زما خبره مطلب دی چې په پیښور په لیول باندې هم موږ کړی دي ځکه چې دغه دلته دی او مرکز باندې سفران خو ما سفران چې ما یاد کړو خدای د اسلام آباد خبره ده کومه اسلام آباد کومه نو هغوی دا وویل سفران چې موږ ته د پولیټیکل ایجنټ وي په دې میټینګ کې چې بس کلیئر دي تاسو بیا الیکشن وکړي. نو اډیشنل سیکرټري سفران راغلی او میټینګ ته سیکرټري په خپله راغلی نو هغه وویل چې یاره زه خو دا وایم چې بس پولیټیکل ایجنټ وي نو تاسو الیکشن کمیشن دی و نو پولیټیکل ایجنټ ښکاره وویل چې یاره زه خو دا نه شم ویلی او دلته حالات خراب دي او موږ زه د الیکشن ذمہواری نه اخلم.
تاسو چې کله دوی نه دا سیکیورټی کلیرنس غواړي د ولس د آگاهۍ لپاره نو بیا دوی دا تاسو ته دا په لیکلې بڼه کې وایي که په زبانی بڼه باندې وایي او د دې سر ډیټیل د دې سیکیورټی چیرې سیکیورټی حالات خني دي که بس صرف یو خبر وکي
د دې خو لیکلو کې ظاهري خبره چې سرکار کمې خبرې کیږي او په لیکلو کې وی کنه سرکاري سونه ادارې کیږي.
جی
نو موږ چې داسې علاقې کې چې کله د اسې سیټ خالی شي نارمل حالاتو کې سیټ خالی شي نو الیکشن کمیشن په فورن د الیکشن شیډول اعلان وکړي.
جی
نو یې سره خو بیا باقي ټول ادارې متحرک شي نو کدا سې سې علاقې باندې سمسله وی نو کې د سکیورټی خبره وکي یا مسله اولی کې چې د سکیورټی مسله ده او کوم صوبه کې یا فاټا کې چې کوم ځکه الیکشن وي نو چونکه کور می حواله سره دا مسله جوړه شوی و نو یې کې چې مونږ بار بار دوی ته کړی دي نو دوی مطلب د دې خبره مونږ ته غنه وکړي. باقي دا خو تاسو وګورئ دې خبره ته چې دا خو د دوی نه پاتې ده د مرکزی حکومت نه پاتې ده سفران نه پاتې ده د صوبایي چې کوم د دوی دلته مشران ناشتي ده فاټا سیکریټریټ لائن آرڈر تا دونا خراب تے او سب ہرمیٹک کی گی اور دوی مونگ لکلیر اس نرا کئی نو مونگا خو بیا بدی مانے بل سب ایکشن خونش ہوگا سے
حرون شنواری صاحب گورا حرون شنواری صاحب لکہ دا سیکیورٹی معاملات خدا سے دی چی پا دغا سیمو کے دا امنیت وزا خراب ہوا او دیر خلق بہر اسے دا خو بیا دا پاکستان حکومت دا پاکستان پاوز او مقامی انتظامیه حکومت تا او خلق تا دا ویل چی دغا سیمو کی اس امنیت شتا او خلق واپس بوتلو دا غی کلیرنس ورکو نو تاسو دا بیل کلیرنس پا کار دے او دا اولس دا واپس ہے دا پارا بیل کلیرنس پا کار دے
گوری جی دا انہی 38 دا الیکشن حوالی سر دا خبر اکو مگانا چی انہی 38 کی دوی مونگتا سیکیورٹی کلیرنس ندے را کرے ترو سے ندے را کرے چی کلا سیکیورٹی کلیرنس را کی زکا چی مونگ دا سمرا حاسی اوکر لے تاستا مارا تفصیل کی ذکر اوکر دا ٹھولو حاسو چی مونگ دا سمرا ہوتا
نو سره کریسپونډنس وکړو په میټینګونو کې مخامخ هم او کاغذي هم. نو دوی دا یو خبره نیولې ده چې حالات دلته داسې دي چې هغه د الیکشن ذمہواری دلته موږ شو غسته او الیکشن ممکن نه ده. نو چې داسې حالاتو کې شي نو موږ خو مزید په دې کې بیا څه کاروایی کولای شو، لکه چې هغوی یو اداره هغه نه اخلي، زموږ خو همدغه سیکورټي ادارې دي او دغه غلی چې دینه موږ کار الیکشن کمیشن سره خپل فورس یا خپل فوج یا خپل پولیس خو نشته ده، خو همدغه ادارو نه موږ کار اخلو او دا قانون پابند دي چې ادارې مطلب سیکورټي والا الیکشن کمیشن سره پار الیکشن کې تعاون کوي. نو چې کله مطلب سفران یا دوی چې کومې نورې لاندې پولیټیکل ایجنټ اغزي اغوی په خپل دا وایي چې موږ ذمہواری نه اخلو، نو آیا بیا تاسو دا غړئ چې الیکشن کمیشن دې لاړ شي هلته د الیکشنو کې نو هغې سیکورټي بیا موږ له څوک راکوي؟ دا بیا څه وشو، څه واقع وشو، بیا به څنګه کېدی؟
هارون شوالی صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې دا کوم ولس مشال ریډیو ته ویلي دي دغه ولس له پکار دي چې اواز اوچت کړي، نو دغه ولس که پولیټیکل انتظامي له لاړ شي یا سفران له لاړ شي او هغوی په دې خبره قانع کی چیرې دغلته کې معاملات خدي او دوی خپل نمائندګي غواړي، نو دام یو لار کې دی شي.
بالکل دا بالکل صحیح لار ده، ځکه چې موږ خپل غواړو چې الیکشن وشي. او که تاسو دا خبره څنګه دې بحث آغاز تاسو د ولس نه وکړلو چې ولس دا غواړي، نو ما تاسو ته جواب کی ویل چې کچره دا ولس دا غواړي، دا ولس خو اوس خو غږ میډیا دا دومره په قبایلی سیمه کې خلک بیزاره دي، نو دا خلک دې بیا راپاسي او خپل پولیټیکل ایجنټ سره دې خبرې وکړي، دغه علاقې مشران دي، دغه علاقې خلک دي، چارې ورشي او خپل غږ دې ولس پورته کړي، چېرې موږ له خپل سیټ باندې الیکشن دي وشي. نو الیکشن کمیشن خو به یو ورځ کې په دې باندې خو چمتو ناستې ورته چې دوی څنګه ووایي چې رمن ته سیکورټي مسالې ختم شولې او الیکشن کې دي شي. دلته
هارون شینواری صاحب، کچرې پراتلونکو میاش کې یا لږ وخت کې دغه حالات خکېږي، نو آیا دا بستاسو په خپلو کې د رابطې سره طریقې کاری، آیا پولیټیکل ایجنټ به تاسو ته یو لیټر را لېږي چې یاره اوس حالات ښه دي او تاسو په الیکشنو کنه تاسو به پوښتنه کوي؟
اوس خو به دوی موږ ته ذکر علیږي چې موږ خپلې هڅې وکړلې او موږ یې مورته لېږل شو، اصل مسله نه ده. هغه دونه غټ ایشو نه دی، ځکه چې زمونږ په صوبایي سطح باندې الیکشن کمیشن صوبایي الیکشن کمیشنر ناسي او په کورمه کې زمونږ ضلع چې کوم الیکشن کمیشنر یو په ډیویژن کې ناسي، نو ارځي کې زمونږ سیټ اپ هم موجود دی، د دوی سیټ اپ هم موجود دی، نو موږ سره یو بل سره فاصلې نشته چې را دوی موږ ته وینا کې څه مسله وي. د کلو کې موږ ته راکولی شي چې بس موږ ته سیکورټي کلیرنس ملا شو، تاسو قانوني طور باندې په دې باندې تاسو حلقه الیکشنو کې موږ به په خورو الیکشنو کې کلیرنس خورا شي، اوس به چې زمواري دوی نه اخلي نو موږ به بیا په چا باندې الیکشن
کچره داسې یو تاسو ته وویل شي چې یاره اوس د امنیت حالات ښه دي، نو تاسو ته څومره وخت پکار دی، په څومره وخت کې تاسو په دیوانه ټاکنې کولای شي؟ او د دې ترڅنګ آیا که دغه تاکنې ونشي او دا حلقه د راتلونکي الیکشن پورې خالی پاتې شي، آئینی د دې څه ستونزه کېدای شي؟
الیکشن کمیشن ته دوی څو ورځو کې ووایي که نه، نو موږ هم په څو ورځو کې تیار یو. موږ دپاره زموږ پوره یو مشینري ده، یو سیټ اپ هم دی، نو موږ دپاره د کورمې دغه الیکشن هیڅ ګرانه خبره مشکله خبره نه ده. موږ د دې لپاره سبا وخت بغواړو، حکومت ته به وایو چې لږ صبر وکړي او موږ لږ ټایم راکړي. نه، هیڅ موږ ته مسله نشته، زموږ اسټاف موجود دی، نو اول خو ټایم والا خبره دغه سی وه. بل دا ده چې د استاد خبره جواب دغه و چې موږ هر وخت ته تیار یو، موږ ته زیات ټایم نه دی په کار تیارې لپاره. بل دویم خبره دا ده چې تاسو وایي که دا سیټ خالي، موږ چې سیټ خالي وي نو سیټ خو به همدغسې خالي پاتې وي، اوسه پورې پاتې ده، نو بیا به هم پاتې وي. آئینی حیثیت میں ہم دغه شي خالی سیټ په ویو، بیا چې کله نوې الیکشن راشي نو ہے کې به بیا فیصله کیږي. هغه پورې به حالات هم دا شته په کتنه نه حل سم شته، الیکشن کې شته بیا به هغه وخت سره حالات او جایزه غوښتل کیږي.
نه، او که د نوې الیکشن د 2013 کال د الیکشن لپاره هم که انتظامیه وایي چې دلته حالات خنی دي، بیا به پنه کوي؟
نو چې دوی نو تاسو خو جدا خو مغه خبره ده کنه، تاسو وایي چې بیا هم هغه یو کلیرنس نو ورکوي، مچو مسله ته جوړه ده چې سیکورټي کلیرنس تاته نه ملاویږي، نو تاته په خپله تاته ذاتي حیثیت کې وایي چې مجید بابر دې علاقې ته که ته راځې ته عالم سیکورټي نه درکوو، نو ته بیا هغه علاقې ته لاړ شي. دا خو مغه خبره شي نه ورکوي، خو بیا به نه ورکوي، بیا به الیکشن هم نه کیږي.
اوریدونکو، دا ودان نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی، نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوال 22 یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ